یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبر هم تاسو ته راډیو پرې خبرونه کوم هر کله کوم
We'll work toward our common goals and some new and different
د امریکا د فاوزر وی لافون ځو کو نو سره د خپل ګډ هدف په لور کو نه یو لارو درمي د دې څرګندونه چې ځات پلان دې په خبرونه کې اورېدل شي په نن کې هات یو شمیر مېرمنې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمنې دي ځینې بیا ډاډه دي
اوسني شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو هغه په خوانی حکومتونو سره
د کندهار دهلی بند طالبانو نیولې یو شمیر کسان اندېښمن دي
کدا د منځبلا د کندهار زیات ته منځز
د خپل نړیوال سازمان په افغانستان کې لوچې ته اندېښنه شوې ده
حضرت د جګړې په ټول روزا کې نه بوایي وانسته کولای دي
تر هڅه مخکې خبرونه
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر د خوندیتوب لپاره پلسګونو جنگي الوتکې ګمارل شوی په بغلان کې تر سلو د زیاتو وسلو د مرګ جوړ له ادعا وسوه جاپان نن د کورونا وبا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر غزولو غور کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وټلو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې نوري لوی بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له خبريالانو سره په خبرو کې وکړه شغلی آستن ویلي ترې وی اونې لږه مده کې چې له افغانستان د سرتیر وتل له پلان سره سم روان دي د زیاته کړې چې پر نړیوالو پوځیانو تر اوسه کوم مستقیمه حمله نه ده شوې د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي 25 ډوله لری واټنه بم غورځونکي او 12 اف اتلس دوله الوتکی ګمارل سوی دی افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د میمیاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوی او د سپتمبر 13 به دوام کوي شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي د ملي امنیت شورا ویان وی وسلول طالبانو په تیر یو اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړی دي رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړی دي شغلی اندړ پښتنه کړي دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلول طالبانو ویندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په شمال کې د کومانډو لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده
ترسلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تیر شپه د تازه دمه ځواکونو لرسیدو سره د دوی مرګ جوړ بل زیاته سوي ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بل خو دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په ورستۍ ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیر چهار شنبه بورکا ولسوالی هم د وسلول طالبانو لاس ته ورغله چارواکی وای په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتيري وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي رادیو ته ویل دغه پیښه تیر شپه په میدان شار کې سوي ده
د مرکز اړوند د پولات خان په سیمه کې زمنګ یو پوسټه ده چې دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې پوسټه تر نه وتی د زمنګ وطن سرتيري په شهادت رسولي دي یو تن یې ته فکر کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی تبنسان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالی کې د وارداتي برښنا دوی پای نړول سی ودی د دغه ریاست پوینا دغه دوی پای نن سهار وختي په میرزا خیل سیمه کې د مینونو د 14 په نتیجه کې نړول سی وی او درېمه پای یو څه تخریب سوی ده تر دې پیښ وروسته په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا جریان تر ډیره پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. برېښنا شرکت ویلي د زمینی له برابرېدو سره د دغو پایو د ترمیم او د برېښنا د بهیر د عادي کېدو دپاره چمتووالی لري. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کرونا وایرس له کبله ناپیس سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبدسل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بېلابېلو رشتو څه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پرېکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچیانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کرونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحدو ایالاتونو د 2015 نه د کل اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولي دي. د امریکا د حکومت یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران استنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران دې هم د لویو امتیازونو تمن نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازونو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په بیانیه کې د روانو خبرو یو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي.
صالح محمد صالح خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي له پلان سره سم له افغانستان د دوی د ځواکونو ایستل روان دي او له افغانستان سره پر نوي پلان کار کوي. لوید آستن دا څرګندونه تیر شپه د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې په واشنگټن کې وکړه. جنرال میلی د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم معلومات ورکړي دي. موضوع اجمل انصار له دې انصب نور معلومات شته.
په دغه خبری غونډه کې چې په پینټاګون کې و جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دی د وویل چې تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ملاتړ او امریکایي ځواکونو تکیه دي. خو مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره تر سره شي له دې ځواکونو سره. هغه زیاته کړه چې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د خپل افغان لوري ته وسپاري او کنه. هغه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه دی راغلی.
The president has decided to end America's involvement.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
دا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین و چې دا په همدې خبری کانفرنس کې خبرې وکړي. د ویل چې د دوی هغه پلان چې د ځواکونو د ایستلو لپاره ورته ولسمشر جو بایدن ورکړی دی تر اوسه پورې په ښه توګه پر مخ ځي. دا مو ویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له ستونزو سره مخ شي، خو هیله یې څرګنده کړه چې داسې به ونه شي. هغه ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره درنې بم غورزون کی او جنگی جټ الوتکی هم سیمتا استول دي. د پوینا تر اوسه پوری لا هغه وخت چې دا بهیر پایل شبه دي د امریکایي ځواکونو په شمول پر نړیوالو ځواکونو کوم برید نه دی شوی، خو په همدې ورځو کې چې په امریکایي او نړیوالو ځواکونو بریدونه نه دي شوي، افغان ځواکونه بیا له ډیر بریدونو سره مخ دي. د طالبانو پرله پسې بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې ریپورټ شوي دي چې په افغان امنیتي پوستو همدارنګه په دفاعي پوستو باندې پیل کړي دي او زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي د طالبانو په بریدونو کې هم د تیر کال په مقایسه ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده، نو تر خبریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 130 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې، یعنی د مې له لومړۍ نیټې، د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د محل د ناتو د نورو هیوادونو د ځواکونو سربیره په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری میشتي چې د وټلو بهیرې د میل لومړی نیټه په رسمي ډول پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 11 نیټه پورې به بشپړ شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په تړاو هڅې روانې دي او امریکایي چارواکي ظاهرا دا تمه لري چې د افغانستان د دوی د ځواکونو له وټلو سره هم مهاله به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې په برخه کې هم پرمختګونه وشي.
ان صاحب مننه. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د تازه څرګندونو په اړه مو راپور اوریدلی. وی خبرتیا وروسته به واوري چې د کابل پر شار برېښنا قطع شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالی کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوی ماينونو په 14 کیلومتره وړل شوې دي. لدې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه بنور ل خپل خبري علاوه.
بلې، په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برښنا دوه پای د ځای پر ځای شوی او ماينونو په 14 کیلومتره وړل شوی او د کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو باندې وارداتي برښنا قطع شوی ده. د افغانستان د برښنا شرکت وای پی خنن سهار وختي د کابل د کلکان ولسوالۍ په مرزا خیلو سیمه کې شوی. د برښنا شرکت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوه پای لمنځه وړل شوی او دریمه پایا هم تخریب شوی ده. د غشان په اعلامیه کې راغلي چې څلورمې پای تهم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو باندې د غماین خونسا شو. د برښنا شرکت ډاډ ورکړی چې په سیمه کې دوی ته زمينه برابر شي، ژر به دغه پایو د رغونې چاره پیل شي. که څه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې هم په یاد سیمه کې د برښنا پای د غیر مسؤلو وسلوالو لوري په نخښه شوی وي او د کابل په ګډون باندې په یو شمېر ولایتونو باندې برښنا قطع شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنې پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او له بیلابیلو ولایتونو نه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. تیره شپه د بغلان د یوې سختې جګړې شاهدو د طالبانو لوري د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمېر پوستو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د سقوط خبرونه خپاره شول. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. اخوا د لغمان ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دې ولایت پادیشنګ او دینګار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې عملیات روان دي او ډیر ژر به د سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي او هغه پوسټې چې په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي وي بیرته ونیول شي. د افغانستان دفاع وزارت لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه هیواد په 9 ولایتونو کې جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 101 طالبان وژل شوي او 9 شپې ته نور ټپيان دي. کندهار، ننګرهار، کندهار غزنی لوګر اورزګان زابل هرات هلمند او بغلان هغه ولایتونه یاد شوی چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوخته ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په بغلان او نور ولایتونو کې د خپلو جنگیالیو د پرمختګ او د غشان دولتي ځواکونو ته د درنه مرګ ژوبل د اړولو خبرونه خبره کړي وو.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدین نه کوي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړه ته چمتو شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکی چې غواړي هویت پټ پاتې شي، لپیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلرم پړاو د پیل په درشل کې پرون لرسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمنه کوي. هغه زیاته کړ چې ورسره لدی د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات له هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي، او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوی وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوی تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لری کولو د لارې نقشه برابر کړي، او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي، د می په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دی غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړ چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته، خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویل دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري، خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدی موافقه وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه د واشنگټن وتل اعلان کړل، او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول، او ایران هم په جواب کې له 2019 کال راهیسې د خپل اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقه له ډیرو شرایطو سرغړونه کړې دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بندنی ولکېدو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د قبیلات چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس تلبیدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغه ستر حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوسټو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ دغه پوسټې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړي خپل مسولیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مخ به دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتیلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي، خو نو کندهار ټوله بله خرابیږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی، که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته، ګرده باغونه وګرده زراعت وچیږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنداب بند طالبان لاسته لیدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس، که څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانیسي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچیږي ورور، کښتونه یې وچیږي، دلته خلک ورور د تکلیف او د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي دا اوس چیر جنګونه په ارغنداب کې، چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پر یاریان یې باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وروره، خلک د پاکر سره مجبوره کېږي، مجبور جانبال پاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړه اندیشنه شي چې دوی ونی مخ کې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ایداو او د دهلی د بند د نیول کېدو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخ کې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاک کولو د چارې تر پای ته رسیدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ننګرهار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې له منځه لاړې نه شي او یا له ننګونو سره مخامخې نه شي. خو ځینې میرمنې بیا ډاډه دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده.
دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره خزي اندېښمن دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالې د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نګدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دی لټولو خواو په خزمانتونه واخلي. تورپیکي وایي هیڅ خزه دې تلیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانی او حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواو د افغانستان نه وځي نو ټول نارینه او خزینه په دې تشویش دي چې خدای نه خاصه دغه د خزو قرباني یا لاسته راوړنې چې خويند دومره مبارزه وکړه زحمتونه یې وسیدي کوشش وکړ خپل ځانونه قربان کړ ډیره خويند زمګه اوس هم نور هم په خطر کې دي نو دغه اندېښنه شته ده نو مونږ به د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې مذاکرې د خود د حقوق د لاسرارو لپاره دا غوي د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د لاسرارو نه په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیره رفی وای سولې ته لیوالتیا ډیره ده خو په خبره ای افغان کښاله لا روانه ده او کپ داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. حمیره رفی اندېښنې لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هیواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې رواني خپل منځي ناستې پاستې نتیجه ورنکړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان خزو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس خزې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم خزې دي نو د خزو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوه کې سره چې پاغي کې سوله من سره نشي نو معلومدار چې دلته به ملک دی لوی بحران سره مخامخ شي په دې کې به د خزو حقوق هم پایمال شي هغه شلکلا نه را سره ورنه به هم د دمنځلار شي علاوه د هغه څخه به په ملک یو هر جمعره جوړ شي کورنی جګړې به جوړ شي بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگيږي.
ننګرهار میشته مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیله مند دي چې د خزو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کومه اندېښنه به نه د خزو سره ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نکو د هغه پخوانی حالات سره هغه پخوانی حکومتونو سره کچېری هغه ورونم راسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي خپل هیواد کې میشت سي خزي بلا پرمختګ کوي لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو داډور کوي چې هم دا اوس هم په دغه ولایت کې غنی خزه چې په دندو بوختوي یا خپل کارونو پر شاشوي او یا لکورونو په خپل چارو بوخت دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خورون ریوال سسمن ویلې هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان د 10 میلیونه بیا وسلو سره مرستې وکړي. بلورته د خړو د نړیوال بحران مؤسسه په یو تازه راپور کې ویل دي چې نامیا او کورونا وایروس په افغانستان کې د فقر لاسلي عوامل څخه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو دریسلوي خلانا صدولای وای د بیوزله او نیسته لامل ډیر وخت کیږي چې غوړ خوړی نه دي سکلي. د وای هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي لساره تر غرمه انتظار باسي چې سوګي مزدوري ته بوزي خو د په خبره په میاشت کې ورته یو ورځ هم کار نه پیدا کیږي. د وای 15 اولادونه لري پرته لزانه د غټه وټه سوګ نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د غریب خو دا رقم د چوز د حالت سره رسیدلې ام حضرت جوجیږي په ټوله ورځ کې مې باوای دي غوړ شي خولل دي په مون مینانو باندې نور ګرځ بس په شای او په ډوډۍ او کار روزانه په خدای طرف دی کې چې زو روزانه وکم.
یوازې د نه دی چې له بیوزلۍ او بیکاری سره ټکوي بلکې د پښان په کابل او نور ولایتونو کې ډېرې کسان شته چې لورته ستونزې سره مخ دي او اړوتې دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیواله شبکې دا هیواد د نړۍ په هغو درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان WFP ویاند وحید الله مانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډیر لږ خوندیتوب لري. خاغلی امانی ازادې رادیو ته وویل WFP هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان لسو میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
WFP سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه
دا پداسې حال کې د چې د راپورونو لمخې په تیر کال کې 2.6 میلیون افغانان د جګړو لامل له خپل سیمو بې ځای شوی دی.
له همدې راپور سره د لنډو خبرونو وخت را ورسید. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته نوري لوی بم غورځون کی او جنگي جټ حلوت کی لیږل دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دا خبره پرون پنځشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو په تیر یو اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړی دي. رحمت الله اندړ په یو ټویټ کې لیکلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیر هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړی دي. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمال کې د کومانډو لیوا قومندان ډګروال صفی الله محمدی ویلي وسلول طالبانو ته په تیرو 23 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده. په دې ورستوي کې په بغلان کې جګړې شدید سي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالی هم د طالبانو لاس ته ورغله. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قلو اردو ویان رسنوي ته ویلي دغه پیښه تیره شپه په میدان ښار کې سوي ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا دوی پایې د ماینونو د چاودنو له کبله نړول سوي او درېیمه پایا یو څه تخریب سوي ده. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د مې میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي او که څنګه. دا به اصل کې ده چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23 پیلېږي چې لږ وخت ورته پاتې دی. او یو امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ځینې امتیازات په پام کې نیولې دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کانفرنس کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې ایران دی هم د لویو امتیازونو تمه نه کوي.
دا ساجی رادو د 12 خبرونه خبری برخه هم دومره به یو بچ خبرونه لرو. تر هغه دمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نری رنس ناروغي ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 FM 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدید. قسمی که میفهمین موضوع بحث ما این مرض مشهور سل یا توبرکلوز صحبت میکنیم. متخصصین ما داریم. قسمی که شنوندای عزیز اگر شنجا باشین در ماه عمل در چهار عمل رادیو آزادی ایمی خود ما یک معلومات داشته وجه عنوانش توجه ما جلب کرد. میگه که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 10,000 نفر یعنی 9,800 نفر به اثر بیماری سل جان خود را از دست دادن. مخصوصا که این روزا مسئله کرونا بسیار حاد شده، موضوع بسیار جدی به نظر میرسه. از او خاطر با متخصصین ما صحبت میکنیم. دکتر نوراقا زاهد متخصص داخله و هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان برنامه ماستن از طریق تلفن. همچنان دکتر حیولا اخکر، یکی یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز هم مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب ظاهر،
سلام به شما ظریف نظر صاحب، شنونده های محترم رادیو آزادی.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب اخکر، خوش آمدین شما صاحب به برنامه.
تشکر.
گفتیم توجه را به این مرض جلب کنین، در بین مردم استلاس یک ذره که دق میرن که صحبت های بعضی ها میگن والا اصل ما ساختی، از او خاطر موضوع ما اصل ساختن نیست. خب مگر من خود سل روی شکمه که صحبت کنیم، بسیار کوتاه کوتاه بشنیم. اول دکتر صاحب زاهد بفرمایید سب از شما بشنیم.
لکه چه تاسو ویل نظر صاحب، سل نرهرنس یا توبرکلوز چه دریوار یو نوم ده، یو ساری انتانی مزمن ناروغی ده چه اکثرا سگی موفهی پده خاطر چه تاسو ویل چه خبر سو زیادو کی ارتوائی چه سل دکرم و رختیا چه دا چون یو مزمن ناروغی ده سره پکې ډیر وخت کړیږي. په دې خاطر نو دې وختونو کې چې خصوصا دا د کرونا موضوع رابرسېره شوی ده، چون هغه هم اکثرا سږي موفي او د ټول جنجال په سږو کې ده، او د نری رنځ هم یا سل یا توبرکلوز هم اکثرا سږي موفي، ګرچې د بدن ټول اعضاوې نیولی شي، خو زیاتر مهم چې دا ساري نه وایي سږي موفي چې اتیا نه تر پنځه اتیا فیصده ده واقعات د سگی نری رنگ تشکیلوی.
اخکر صاحب از شما بسیار کوتاه یک مقدمه بگیریم، یک تعریف کنین سل صاحب توبرکلوز در شرایط کرونایی اینا را بفرمایید صاحب.
توبرکلوز یک مرض انتانی یا میکروبی میتونیم بگویم که است، و عامل از این میکروب توبرکلوز یا مایکوباکتریم توبرکلوز است که از بسیار سابق وجود داشته، و اکثرا ای از طریق انتقال هوایی یعنی از طریق سرفه و عطسه، زمانی که شخص مصاب یا مریض توبرکلوز سرفه یا عطسه میزنه، ای انتقال میکنه به هوا، و از این طریق به اشخاصی که مریض نیستن به هوا انتقال پیدا میکنه.
تشکر دکتر سراخکر. زاید صاحب، ارتباط از این مسئله سل صاحب با مسئله کرونا آدم چطور مقایسه کنه؟
با پختو علایم در نره رنس توخه ده چه اکثر دوونوی سخزیات توخه بلغم سرهی او بلغم کله کله وینه لری او کله بی وینه ای. ام دارنگه در نره رنس مریضان در توخه پخواه که اشتیا لمنززی او دنگریگی او در شفیل خواه خولکه چه ده خاص عراض علایمه، او ده سینه ده قفص یعنی ده صدر ده منطقه دردونه ای ده نری رنس. او پا کرونا که خصوصا ده نوه پیشرفته اوست چه نوه پا هند که ده یا پا انگلستان که ده دیر پا سرعت سگی معوفه ای او سرعت تنفس یا نفس تنگی پیدا که ای مریسته، چه ده نور و عراض علایم پا خواه که دا زر سړی ته تکلیف ورکوي، زجرامیز تکلیف، او بیا تشخیص تفریقی یا تشخیص اصلی تشخیص په شفاخانو یا سی مراکزو کې چې د دواړو لپاره، البته اوس په شفته ماشینونه شته چې د نری رنس واقعات هم ډېر زر تشخیصی، البته ځینې فرد ماشینونه چې په دوه ساعتو کې تشخیص قاطع کوي، او کرونا معاینات هم چنان په ډېر زر شکل نتیجه ورکوي.
ډاکټر صاحب اخکر، په دولت چی پلانا چی پروګراما د ای راستا گرفته، یعنی کنټرول توبرکلوز تا چی حد موافق بوده؟ چی باید شوه؟ واکسین داره نداره؟
توبرکلوز با عنوان یک معضل یا یک مشکل سرطانه نه تنها که در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان هنوز هم موجود است. نظر به ارقامی که سازمان صحت جهان نشر میکنه، اضافه تر از 10 میلیون واقع جدید توبرکلوز سالانه به وجود میاد که تقریبا 1.6 میلیون اضافه تر از 1.6 میلیون نفر از باعث از دست جهان از بین میره، و حداقل حدود 500,000 بالاتر از 500,000 واقع توبرکلوز مقاوم در سطح جهان است، و توبرکلوز به عنوان یکی از ده مرض که عامل مرگومیر در سطح جهان لست کردن و این بسط جهان است، و در افغانستان هم یکی از کشورهای است که متاسفانه توبرکلوز به عنوان یکی از مشکلات سرطانی در اینجا وجود دارد. نظر به آخرین تخمین سازمان صحت جهان د افغانستان حدود 73000 واقع جدید توبرکلوز در سال 2020 تخمین زده شده که وجود داره. و پروگرام کنترل توبرکلوز از سالیان گذشته در قسمت پروگرام کنترل توبرکلوز دستاوردهای بسیار خوب داشته که مرقوم از سالهای 2000 یا 2001 به این طرف داریم. خب تا سال 2019 پروگرام توبرکلوز کنترل توبرکلوز در سطح مملکت در مسیر درست خود روان بوده که مثلا یک فاصله بین واقعات تخمین شده و واقعات دریافت شده وجود داشته. مثلا در سال 2019 پروگرام کنترل توبرکلوز تانست حدود 52,770 واقع توبرکلوز را کشف کنه که بالاترین تعداد واقعات در طول سالهای گذشته بوده، یعنی از جمله حدود 72,000 که در وقت تخمین شده بود 52,700ش پیدا کرده تانست، یعنی تشخیص کرده تانست که هنوز هم فاصله بین واقعات که اتفاق میفته و واقعات که تشخیص شده حدود 20% هنوز هم خلا موجود بود. و در طول سالهای گذشته حداقل پروگرام سالانه تا 9% میتونست کمیت کشف یا تشخیص واقعات توبرکلوز بلند ببره. ولی متاسفانه در سال 2020 که سال گذشته میشه که ما بگیم که اتمام پاندمی کووید 19 تمام بخش ها در مجموع سیستم صحت و اگر بسیار مشخص تر بگیم بخش کنترل توبرکلوز در سراسر جهان و در افغانستان متاثر ساخت که ما نظر به امو پلان هایی که داشتیم بس سال 2020 حدود 56,000 واقعه را پروگرام کنترل توبرکلوز و وزارت صحت عامه در پلان داشت که باید تشخیص کنه، ولی متاسفانه نه تنهایی که 56,000 تشخیص نتانست، یک افت در قسمت تشخیص واقعات بود که ما حدود 46,000 واقعه را در سطح افغانستان تشخیص تانستیم که ما را به او هدفی که نزدیک شده بودیم که حداقل خلا و 27% رسیده بود، ما فعلا خلا دگام زیادتر شد و حتی نظر به می ارقام ما فاصله زیاد پیدا کردیم تا 37% پروگرام خلا را به وجود آمد. خب طبعا در قسمت کنترل توبرکلوز برنامه هایی وجود دارد، تعداد مراکز تشخیصی توبرکلوز در سطح مملکت تعداد مراکز وجود اضافه شده که برای فعلا حدود 857 مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز در سطح مملکت وجود داره، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عامه. و حداقل مردم میتواند به نزدیکترین مرکز استی به خاطر تشخیص و تداوی مراجعه کنند، ولی اصلا مشکلاتی هست که میشه
بازو را صحبت کنید. زاید صاحب، یک موضوع دیگه ایست که یک وقت ما غلط فهمیدیم یا دیگه در ذهن ما مانده که مثلا غم غصه باعث امراض سل، یعنی سل ترکمن ها میگن سل کفل والدم میگه از غم غصه، یعنی مریض شدم از دست غم غصه. باز در ذهن ما چی مانده که این عاشقا زود در این مرض مبتلا میشه، یعنی این به مسئله روحی و روحیات چطور ارتباط داره؟ یه هر عاشق سل شد و خود دیگه دنیا بیقی گپس خراب میشه سه. این چطور است ارتباط از عشق عاشقی و غم غصه چطور گپ است؟
نظر سر نه توبرکلوز یا نریرنس یا سل دا عملی او ژونده باکتری ده چې مخکې دا کار سر ورته اشاره وکړ مایکوبکتریم توبرکلوز نومیږي چې په کال 1902 هم کال کې د جرمني عالم رابرت کوخ لخوا کشف شو. یعنی د دې عمل ژونده میکروب ده. دا ګرچې نور دا شاوخوا نور فاکتورونه پکې دخیل دي، خو دا موضوع چې د خفګان او عاشقي دا شیان پکې دخیل نه ده.
خود خیلی خوب شده دیگه، بیغم شدیم دیگه، خیلی بیغم آسق شدن
بیغم آسقی کنید.
خب خیلی منطقی همکار تکنیکیم در گوش میگه یک وقت بد دعا میکنه، میگه خدا سل بسازه، تا یک بد دعای بد هم بوده. خب خیلی بد دعا هم نکنن، خدا نخواسته این کرونا محمد کلگی را گرفت ایسونسون خواد کرد. خب برحال از شوخی بگذاریم مال وقت
خبر ده، خبر ده که نره رنزی اصل
اوس لاله الهام ته ټول نړۍ کې خیر تداوی او وقایع وړ او مرض ده. یعنی اوس طبابت به سره ته رسېدلی چې دا ښه هم وقایع کېږي هم تداوی کېږي. یعنی دغه دار چې پخوا او دغه خیرات چې خلکو ته ګل چې په څل اخته اوس بېرته زر رغېږي په شپږ میاشتو کې انشاءالله مریضان او تداوی هم جالبه دا ده چې زمون په ملک کې هغه آخري نسلي دوا لرو چې د نړۍ کومکونه دي او پول رایګان دواله ورځې د تشخیص نه تر آخر ورځې تداوی پورې یو روپۍ هم په مریض مصرف نه راځي.
خو تشکر. شنوندي عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم. زه پښتون چې کسرخان پښتون سم یم له غڅه خلک پکتیکا څخه ډاکټر صاحب ته مننه کوم. دواړو ته سلامونه. دغه د نړۍ رنس په باره کې مو پوښتنه وه چې د نړۍ رنس اصلي عوامل څه څه دي، یعنې له کوم سبب د یو انسان یو ناروغ راځي په نړۍ رنس باندې اخته کیږي. بس دا پوښتنه مو ډاکټر صاحب څخه مننه.
تشکر. روی سبب پاش اگر زاید صاحب خلاصه اگر جواب میتین، گرچه شما گفتین باز امیر زود که جواب بتین که دیگه شنونده بیریم.
بسیار سرگو پختون سید که دوم رو واین چه نره رم چون عامل جوانده مکروب ده و اکثر یا تقریبا طول وقت ده ناروغ و کسان و سغروغ و کسان و تنتقال که، یعنی طول های کسان چه تو خیلی او کدهشی چه ده این احتمالا په نړۍ لن زخته ای. نو په دې خاطر دغه کسان بیا چې ټوخی وکړي، نو د ټوخی چې دو کسان تنفس وکړي ده، نو په دې خاطر دا مریضي یعنی د ناروغو کسان د هوایي قطراتو په وسیله یعنی د ټوخی پرنجه او نږدې فاصلې سره چې یو بل سره خبرې وکړي دا مرض منځته راځي.
حالا یک شنوندي دیگه ده بگیریم. بله شنوندي عزیز بفرمایئ.
قوای زریف نظر سلام تسلیم است.
وعلیکم.
از بچه تو پرسان نایی بود یعنی تبرکلوز یا سل بچان نویه و خودان نویه جی خطرناکتر است.
تا سب خیلی یاد داشت کنی یک شنواندی دیگر هم بگیریم که یک ذره معلومات ها جمع شوه. بله صحبت کنید سب.
سلامون احترام و پومانه یقو نظر و ترم دکتر سلطان سلام کنم پزنودی وردگی ما.
وردک سب خوش آمدی. اگر
محترم دکتر سلطان می داغا پختنه دا و داغا می سوال دا یادی موخ یو دوست دا یا پا کورانه که دای مدت یو کل کی چه مشکل رو تا پیدا شوی داغا دستون نکار تا بدوغ ایسا که دای پتنگوی دسته دی پتنگولی ساس که او پا بلغم که اگر وی نام وی او تخلیم کلا کلا چه تخلی وغلی بیا دار تخلی دیر پراخ وی اتا داستی کیوی چه زوب حالت های بخی بوزیان زوب یا کچه دیر و تخی زوب شی او دیر داست دنگر شو هایم دیا چه تا چه بوزو چوکی دا سل ویلی دی چوکی چه دا تور جیری ویلی چوکی چه دیانه دیر خبری دموی سپلاگی نه مطارم روشن سمون داغ پختن او سوال دیا چه داغ هم تم داغ مرز بانده پندگو نری رنز بانده اختا دی او که او یا بل مشکل دی که او دی عمر بیم داغ دی دوا ویشتو شو خواه وی او تروسه پورې په سلو دا سه بندغه افغانستان کې تدوی کړی دا سه بیرونم به ولای نه بیا.
اخکر صاحب شما شنوندی اول جواب بدین باز زای صاحب شنوندی دوم. آقای اخکر
تشکر صاحب. قبلا گفتیم توبرکلوز از نظر تقسیم بندی به دو شکل است. یکی به شکل مثبت که در معاینات مایکروسکوپی مایکوباکتریوم توبرکلوز به شکل زنده دیده میشه که آره ما اکثرا مریضای تثبیت شده باکتریولوژی میگیم. و یک شکل دیگه شد که اینا تحت مایکروسکوپ مایکوباکتریوم توبرکلوز دیده نمیشه ولی هنوز هم مریض اعراض علائم توبرکلوزی که داره و زمانی که بعد از یا معاینه اکسره یا عکس ششون گرفته میشه تقریبا در او وجود میداشته باشه و یا با عنوان اعراض علائم دیده در نهایت یا با عنوان واقع توبرکلوز منفی تثبیت میشه. و در پولی از این دیگه اعضای که ما اصلا توبرکلوز خارج از ایری هم میگیم که تمام اعضای دیگه هم میتونه توبرکلوز مصاب بسازه که قبلا دکتر صاحب زاید هم گفت که او بسیار بحث کلان است ولی به جواب شنونده ما میتونیم بگیم که توبرکلوز اشکالش تقریبا به شکل مثبت و منفی و خطرناکترش هم به شکل مثبت است که فوق العاده قابل سوالات است. تشکر.
دکتر سیب زاید اگر شما جواب بدین به آقای وردک.
وردک سیب تا به دو نوو هم
چې د نړۍ رنګ زړه بیا څن پښتو شو تکرار وایم چې اصل په دوه ډوله ده چې مخکې هغه تشریح کړ چې مونږ عمومي شکل هغه چې سږي مافه یعنی مکروب په سږي کې هغه ته د سږو نړۍ رنګ او د سږو نه د باندې په هر وځو چې یا هډوکو کې بندونو کې رحم کې مثلا په سحایا کې یا په دماغ کې فرض دی چې به هغه ځای نوم ځان ته اخلي هر صورت فضل حدی صاحب چې کوم مریض مونږ په تشریح کړ هغه تقریبا اعراض لایم پاتې کېږي نری رنګ یا توبرکلوز ته خو دا چې دومره دی دا ورور وویل چې نری نورو ځایونو ته وړی دی دا هېڅ ضرورت نه لري ولې چې د وردګ صاحب خو هغه نوم نه ښکاري چې د وردګ ده او د وردګ په ټولو ولسوالیو کې حتی په نامنو ځایونو کې مونږ فعال سي مراکز لرو چې کېدای شي هلته مایکروسکوپي معاینات وشي که احیانا ډېر کوم ولسوالي کې یا جګړې له وجې نه کوم کلینیک بند شوی نو په بل ولسوالي کې یا مرکز د میدان ښار کې ښه فعال مرکزونه لرو او دا جنسټار ماشین لرو چې په دوه ساعتو کې قطعي تشخیص ورته ورکوي ضرورت یې نه شته چې خارج ته لاړ شي یا بل ځای ته نو کېدای شي داسې نه ده چې سل په سله به دا مریض دی اوس په راډیو کې وویل دا به حتمي نری رنځ وي په نورو مرضونو کې هم دا دخول شته مثلا ډنګروالی شته مثلا کله کله وینه راځي خو تشخیص قطعي چې کېږي په کلینیک کې او هر دولتي کلینیک چې دوی ته نږدې سر له سبانه دی کولی شي چې دا خپل مریض ویسي او قاطع تشخیص او د تشخیص په خوا کې وړیا تداوي او هغه دوا چې په بازار کې نه شته په دې کلینیکونو کې په وړیا توګه ترلاسه کولی شي.
یک شنونده دیگه را بگیریم.
استاد سلام، سلام به تمام همکاران تن و دکتر صاحب، می خواستم این پرسان کنم که ما خواه همیشه صحیح خود مراوت می کنم، من ممن بسیار زیاد ترسیدم به خاطر از که ما همیشه زیاد بلوندرد می باشم و یک دوم وقت کم کم تلفن می داشته باشم و دوم یک دیوانه را زود می گیره یا بزرگ سالار.
تشکر از تلفن تن. دکتر صاحب این سوال هم یاد داشت کنید.
بله آقای نظر صدا.
قاضی صاحب خوش آمدین صاحب.
روزه تان خدا قبول کن. آقای نظر خوش باشین. مرم دم روزه مصروف میسازین اگر نه باشه وقتی خوابی ماست بار صورت شب ده ختم استیم. آقای نظر مهم در پشتو از دکتر سیم زاید دو سوال یا سی سوال داشته باشم غمگین نشون. اول سوال یو سوال خو میو پرسنه می ده زاید سر صدا ده چی ده تبرکلوس پر یو قسم ده که پر اقسام ده داشی او دوامه پرسنه می ده ده چی کم ده تبرکلوس پر نورو که دیر پیدا کیجه که پر شدو کی او کم ماشوم چی ده مور پا گیر ده که موری پا ده مرض اخته ای و ده ماشوم تم سرایت کهی که نکهی او کم ماشوم چی کم مور چی ماشوم تا تی ورکهی مور شدی ورکهی او ده مور پا ده تبرکلوس اخته ای و ماشوم تا سرایت کهی که نکهی او بلا داده چی ده نور و امراض و ده پار زایر سب واکسینون جور سوی دی ده تبرکلوس ده پار هم ده واکسین جوری ده پا پام کستا کنست جور بشی کبه نشی او کبه جور شی کلا بجور شی.
آل خیلی به نوبت اخکر سیب اول به زینب جان اگر جواب بتین که اونام تشویشش خلاص شوه سیب سلفام میکنن بیچاره بعد از زود آید سیب اخکر سیب اول از شما
تشکر سیب زنده باشین و جواب زینب جان شنونده تان عرض میکنیم که توبرکلوز در تمام سنین وجود داره نظر به ارقامی که ما سالانه جمع‌آوری میکنیم از سنه که اگر بگیم اما یک روزه تا بالاتر از 70 ساله ما واقعات توبرکلوز داریم ولی شیوع توبرکلوز یا تعداد واقعات رجستر شده در اکثرا در بین سنین 15 تا 49 سال می باشه که به همین خاطر ما میگیم این امو سنین کاروبار است که اگر امی گروپ در یک جامعه مصاب به یک مرض میشه و مرض دوامدار که داخل شش با تداویش میباشه به این معنی که در پولی ازی که یک تعداد زیاد مریض میشه وضعیت اقتصادی مملکت هم متضرر میسازه به خاطر کیا نمیتونن به شکل درست کار خود انجام بسن. تشکر. اکثر سنین که تعداد واقعات زیاد داره 15 تا 49 سال است.
خب زای سب قاری سب پشتون بشار علاقه اگر به این موضوع
قاری سب پشتون اول خود سلامون و سلام دکم که داد میشنه آزدین که در رادیو آزادی ده اکثر پختن خیر است تکنیکی پختنه کهی نره ادن زیاد توبرکلوز قاری سب ولی پسون داره ده مخیم اول دو داره ده
یو د سګو نریرنس او د سګو څخه د باندې سګو نریرنس دی ته وایي چې په همدغه سګو کې مکروب توازو کړی او د سګو څخه د باندې که د هډوکې د بندونو یا د رحم یې د دماغ یې د هر ځای جلدي نو هغه ته موږ د سګو د باندې توبرکلوز یا نریرنس وایي. او بل پوښتنه یې وکړه چې په ښځو کې ډېر ده که په نرانو کې، نو زه به حاجي صاحب ته دومره ووایم چې د څو کالو ارقام چې موږ لرو متاسفانه وایم چې په خویندو کې نظر نارینه وو ته ډېر ده، چې هغه بیا بل بحث ده چې تاسو موږ کړی چې ولې په بل کې ډېر ده چې د پروګرام د وخت کمښت له امله موږ نشو کولی چې ټول شیان په راډیو کې تشریح کړو. او د دریم سوال قاری صاحب دا و چې د مور په ګیره کې که چیرې یو ماشومی او مور په نری رنځ اخته وي هیڅ وخت د هغه له لارې انتقال نه کوي، یعنی د یو مریض مور نه روغ طفل ولادت کیدای شي، یعنی د رحم له لارې شرایط نشته لکه د نور اچ آی وی مرضونو غوندې دا د مور ماشوم ته انتقال نه کوي. او کوم میندې یا زموږ خویندې چې دا شیدې ورکوي نو په عادي وقایوي تدابیرو باندې چې یعنې خپل خوله د یو ماسک یو پاک ټوکر په واسطه وپوښي او خپل لاسونه وخت وخت ومینځي او دغه ماشوم ته کولی شي آزادانه ډول شیدې ورکړي او د شیدې له لارې انتقال یې ډېر محدود یا په نشت کې ده، یعنی دا نور لارې موږ چې وایو دغه بعضې ډاکټر صاحبان بیا موږ باندې انتقاد کوي چې اځې په کومیلونو کې یو واقعه چې وایي موږ هغه په سند ګرځو فقط د ټوخی او پرنجې او د دې لارو نه انتقال کوي د هوایي قطره له دا نور لارې چې قاري صاحب وایي، یعنې د مور ماشوم ته په رحم کې او همدارنګ د شیدې ورکولو په وخت کې چې فقط د قاري تدابیر مراعات کړي او همچنان په ښځو کې نارینه وو ته تر ننه چې موږ تاسو غږیږي واقعات ډېر دي.
بله امیج، یک معلومات بچشم خود میگن که سل ارتباط تنگاتنگ با ازدهام بیش از حد و سوی تغذیه دارد و آن را که به یکی از اصلی ترین بیماری های قشر فقیر تبدیل کرده است. افرادی که در معرض خطر بالایی هستند عبارتند از مصرف کنندگان مواد مخدر است. سیگرت هم شاید که تجیب باشه، یعنی ساکنان و کارمندان مکانهایی که با ریسک بالا به عنوان مثال زندان ها و پناهگاه ها بی خانمان ها اینا هستند. جامعه پوزش که دکترها و کادر درمانی میگن، یعنی کسایی که در ساحه صحت کار میکنن و همچنان سکونت یا سفر به مناطق که شیوع بیماری بالاست مثل افریقا و اروپای شرقی قوار آلو خو وقت سفر هم نیست. دکتر سوای محترم، اگه به این مگه توجه جلب شد بد نیست که کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، خب مثلا سیگرت و وقتی که در سیگرت یاد میکنیم نسوار هیچ کس یادم نمیکنه یا نسوار چطور است، اگه به اون یک کمه که توجه رو جلب کنین.
بسیار خوب، تشکر. خوب، بسیار سوال خوب و یک سوال تکنیکی هم است، بسیار وضاحت داره. خود در مجموع ما گفته میتونیم که در توبرکلوز نظر به افقام که سازمان سی جان میتونه میگه در افغانستان در 100 هزار نفر 189 واقع جدید توبرکلوز سالانه پیدا میشه. در مجموع امیده که نظر به نفوس محاسبه میکنیم حدود 83 هزار واقع توبرکلوز است. یکی خب مردم عام است که نفوس عادی میگیم و یکی توبرکلوز در گروپ های مورد خطر شیوش اضافه تر است از حالت نرمال است. مثلا در بین چند گروپ که با عنوان گروپ های مورد خطر ما پروگرام توبرکلوز لست کرده، یکی از وا بیجا شدگان داخلی است که وضعیت زندگی از یا مشکلات خود داره. در بین زندانیا که حدودا 1.5 برابر از وقات مردم عام است.
تشکر دکتر صاحب، زاید شما چیز علاوه می
کنید؟ قری صاحب مخی نقطه فاتش چه واکسین، البته در بی سی جی واکسین چه مشما رو تکو دیکی یا جزه در نره رز واکسین ده خود دست واکسین تر سو نره پیدا شوه چه مکمل ده ده مخنوه و که صرف ده خطرناک و دولونو که ده مرگ بایخ درده ده و ده تقلیل یا ده امغا شدت ده کمال پاره ده واکسین دیر مرسر ده چه یعنی واکسین لری. غرزان صاحب وید سنگه کوله شو زمون پیام غرزان صاحب تده ده چه که دو دوی پو شاوخوا هم سرگانو که کور فامیلی دوستانو گر سوک توخه که
هر څومره چې زر کیږي دوی باید نږدې روغتیایي مرکز ته ولیږي چې دغه بلغم اخراج کړي معاینه شي.
دکتر صاحب نوراقا زاهد متخصص داخله و امان کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، دکتر حبیب الله اخکر یکی از مسئولین پروگرام ملی کنترل توبرکلوز، همکارم شفیق عیار، از کلتان تشکر.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب